مننه د ځوان فکر ونې خبرونه ته خراغلاست د ځوان فکر په تاسو خبرونه کې په لوی پکتیا یا د افغانستان په جنوب ختیځ کې په خونیز او تعلیمی ادارو کې د انجونو او مېرمنو په کمه برخه اخیستنه غږیږو پر هغو لاملونو بحث کوو چې د انجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلي هغه که ښوونځیو او پوهنتونونو ته د کورنۍ لخوا د انجونو نه پرېښودل دي او یا هم د نامناسب چاپېریال کلتوري محدودیتونو او یا دا چې د پوهنې ریاستونو لږه پاملرنه ده د دې تر څنګ به دا هم وڅېړو حل لارې کومې دي چې په لویه پکتیا کې د انجونو د زده کړو اوسنی بهیر له دې جمود حالته راوباسي په نننی بحث کې راسره ګډونوال دي د پکتیا د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق په جنوب ختیځون کې د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر د ښځو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤله اغلې زرمینه شمس قومي مشر جنت خان منګل او د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال اسف خیل په بحث کې د ګډون له امله تاسو ټولو ته هرکلی وایم خو مخکې له دې چې په خپل بحث پیل وکړم غواړم د سریزې په توګه د لوی پکتیا یعنی پکتیا پکتیکا او خوست په کچه د نجونو د زده کړو په تړاو یو څه معلومات وړاندې کړم له هر څه وړاندې به په پکتیکا ولایت کې په عمومي ډول د نجونو د زده کړو په اړه وغږیږو او له هغه وروسته به بیا خوست او پکتیا ته هم راشو د پکتیکا ولایت یو شمېر خلک وایي چې حکومتي مسؤلین په ټول ولایت کې د دېرشو منځنیو ښوونځیو او یوې لیسې خبره کوي البته دا د نجونو لیسې دي یوه لیسه ده او دېرش منځني ښوونځي دي خو حقیقت دا ده چې د دغې سیمې خلک وایي چې ښوونځي یوازې په اسنادو کې ثبت دي او ولې عملا وجود نه لري د سیمې خلک وایي چې که له یوې خوا خلک د وسلوالو طالبانو له ویرې دې ته نه حاضرېږي چې لوڼه یا خویندې ښوونځي ته ولیږي له بلې خوا د پکتیکا حکومتي اداره دومره بې کفایته بولي چې په وینا یې تر دې دمه یې حتی په مرکز خرنه کې هم د نجونو لیسه نه ده جوړه کړې خو دغلته یوه جالبه خبره داده چې د همدې ولایت په سروزه ولسوالۍ کې بیا د سیمې خلکو د نجونو له یو ښوونځي مدرسه جوړه کړې او تر 1500 پورې نجونې په دغه مدرسه کې پرته له کوم خطر څخه زده کړې کوي په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په اړه به د پوهنې د رئیس مهراب الدین شفق معلومات وړاندې کړي خو په دې بحث کې راسره ده خپل دی برخه اخلي او دی به هم معلومات وړاندې کړي خو له هغه وړاندې به په خوست ولایت کې د دې موضوع په اړه د معارف ریاست له ویاند ښاغلي موسا مجروح څخه معلومات واورو چې دغلته د معارف اوسنی وضعیت په کوم حالت کې ده د ښاغلي مستا مجروح البته د خوست د پوهنې ریاست د وایان غږ مې اورېده چې هلته یې د نجونو د ښوونځیو په اړه معلومات ورکول د بحث شروع ته راځو په پیل کې به د پکتیا د پوهنې له رئیس ښاغلي مهراب الدین شفق څخه پوښتنه وکړو ښاغلي شفق په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو څه حال دی او بله دا چې که خلک پر ځای پرېږدو ستاسو اداره په دې برخه کې کومې ستونزې لري
د پکتیا د ولایت د معارف په کچه انجونو د تعلیم په مورد کې نه ورځ پر ورځ موږ د ستونزو حل کیږي الحمدلله دلته اوس موږ د پکتیا په سطحه تقریبا موږ شپږ څلوېښت ښوونځی د انجونو لرو چې ټول فعال دي او د لیسې او متوسطې او د ابتدایي په شکل درسونه جریان لري اوس موږ تنها اووه لیسې پکتیا کې د انجونو دپاره لرو او جامن موږ تقریبا درې سوه یو بابا ښوونځی یا تعلیمي ادارې لرو چې موږ احصایه اوس یو لک پنځوس زره شاګردان ته رسېږي په دغه جمله کې سا کال د موږ احصایه د اناسو شاګردانو تقریبا یا د نجونو تعداد دېرش زره ته رسېږي نو کال په کال د موږ شل فیصد د نجونو او د هلکانو په تعداد کې یعنی جذبېږي نه شامل کېږي
مننه ستاسو د ادارې عمده ستونزې څه دي هغه چې په خلکو پورې تړاو نه لري
هغه ستونزه دا ده چې اکثرا دلته چون انانات حاکم دی او کچیر دلته معلمین د ښځینه معلمین دوی اجازه نه ورکوي چې فرض مثال دوی ښوونځی ته راشي
دې موضوع ته وروسته راشي زما هدف دا و چې دا خو د خلکو ستونزه ستاسو تخنیکی ستونزې څه دي چې د ریاست په داخل کې دي چې دغه پروسه نه پراخېږي؟ نه پراخېدو هغه لاملونه یې څه شی دي؟
دا خو تقریبا نظر په دغه بل کال چې موږ فر مثال د څو کاله چې دلته موږ جذبه وو، کال په کال د خلک علاقمند کوي چې خپل نجونې مکتب ته واسي. سږ کال د موږ 8000 کسان صرف نجونو شاګردان موږ سره جذب شو. نو موږ خپل کمپاین مخ لیدنه چې تعلیمي کال پیل شي، موږ خپل کمپاین شروع کوو. او یو ستونزه چې مخکې وو چې دغه د خلکو ستونزه وه، موږ د هغو دپاره تقریبا 14 زنانه یا ښځینه لیسانسه استادان موږ د کابل نه انتقال کړ. نو هلته چې ډېر دغه حاکمیت د انانات وه، هلته د دغه استادانو د راتګ سره دغه ستونزه حل شوې ده. اوس الحمدلله دوه مرکزونه د دفاع کمیټې د استعداد استخبارات وزارت معارف سره قرارداد وکړ چې په دغه پروسه کې تقریبا تر 15-16 نجونو شاګردان چې په کور کې ناست وو تر 9 سن پورې دوی درس ویلي وو، ټول بېرته خپل مکتبونو ته اجازه وکړه. کله چې زموږ معلمین اوناس زنانه ښځینه استادان زیات شي، زموږ دغه ستونزه انشاءالله ورځ پر ورځ
مننه خوشحاله اوسئ. راغ شو اغلی شمس ته، ستاسو د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت یا په دې ټوله لویه پکتیا کې چې تقریبا د ټولو اوسیدونکو اجتماعي شرایط سره ورته دي، د نجونو یا میرمنو د زده کړو بهیر څه ډول ارزوئ؟ آیا د قناعت وړ دی که نه؟
د تاسو د سوال په ځواب کې زه ووایم چې اول دغه دودو دستور چې په دغه ولایت کې حاکم ده نه پرېږدي. لورګانې چې لږ قد جګ شي د شپږمو نه خواته تقریبا اجازه نه ورکوي. دوهم دغه هغه ده چې مکتبونه تقریبا لیرې دي، د یو کل نه بل کلي ته دوی ته اجازه نه ورکوي. فامیلونه چې دوی ته دوی لاړ شي اول ته خپل درس وایي، او بل د دغه نجونې چې غټ شوي دي دوی ته یو ترانسپورتي هغه نشته، ترانسپورت دوی ته نشته. مکتبونه چې مثلا تر شپږمه ویلي دي هغه باقي مانده نور دوی دوام ورکوي، او بل زنانه ښوونکي دوی نه لري. د دې په حساب موږ چې پښتنه کړې ده چې زنانه استاد خب په مرکز کې شته، هغه لیرې پرتې سیمې یا ولسوالۍ کې تقریبا هلته وجود نه لري، یا که وجود هم لري خو مسلکی استادان درست دوی نه لري، زنانه چې دوی ته هغه درس ورکړي. نو د دې په خاطر هم ده چې زیاتر د پکتیا نجونې یا د خوست یا د پکتیکا دغه نجونې نشي کولای چې په پوهنتونو کې جذب شي.
ډېره مننه. اوس به د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر ښاغلی صاحب جمال آصف خیل ته راشو. آصف خیل صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ په ستاسو د زرمینې د نظر سره دغه په نظر باندې څه ور اضافه کولی شئ که نه؟ کوم عمده خنډونه دي چې د لوی پکتیا نجونې ورسره مخ دي او دغه تعلیمي نظام یې یو څه ټکنی کړی ده؟
ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید لومړی دا ووایم چې د لوی پکتیا د افغانستان د نورو سیمو سره په ډیرو برخو کې توپیر لري. دا باید هم موږ یاد کړو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لکه څرنګه چې په نور افغانستان کې کوم بهیر روان ده، دا بهیر د لوی پکتیا د بهیر سره متاسفانه چې ډیر فرق کوي. دغه خنډونه چې دوی یادونه وکړه، زه غواړم چې ځینې نور خنډونه هم یاد کړم. عمده مسایل عمده ستونزې لکه مخکې چې رئیس عبدالمعارف هم ورته اشاره وکړه، یو د نامناسب چاپریال شتون ده. تاسو ته بهتره معلومه ده په لوی پکتیا په ښارونو کې په هغو سیمو کې چلته ښوونځي شتون لري، دلته د ښځو تګ راتګ په مجموع کې نشته. یعنې ښځې نشي کولی چې د کلتوري ستونزو له وجې له کور څخه بهر راووځي. نو چون نیوجې لی چې د یو کور څخه یا د یو کلي څخه لس نجونې یو ښوونځي ته ځي، طبیعي ده چې دلته د خلکو په دوی پسې فکر کېږي. په کلي کې هر قسم خلک شته. د دوی لپاره هغه شرایط چې باید مناسب وای هغه تر اوسه بدبختانه چې موږ نه لرو. په لویه پکتیا کې دغه ستونزه موجوده ده. مثلا د هغوی لپاره په نږدې سیمو کې د مکاتبو نشتون ده، او همدارنګه د دوی لپاره د ترانسپورتي وسایل نشتون ده، د ښځینه ښوونکو نشتون ده، یو بله لویه ستونزه ده. او یو لویه ستونزه چې زه څومره پوهیږم، د تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا خلک د ښوونې او روزنې څخه ډېر لرې ساتل شوي دي. او لوی لامل همدغه ده چې دا د کلتور په شکل په دې سیمه کې په خلکو باندې تپل شوی دی او پاتې شوی دی. ډیر خلک نه غواړي چې خپل جونې ښوونځیو ته داخلي کړي. همدارنګه ناامني یو بل ستونزه ده چې ډیر خلک د دې لپاره چې په سیمه کې پوره و امنیت باندې باور دوی نه لري او دوی نشي کولای چې خپل جون شونځوي ته ولګي. یو لوی عامل جذب زما په نظر چې ډیر زیاته د خځو د خوونه او روزنې په اړه منفي تبلیغات دي. متاسفانه زموږ ځینې حلقه چې د ګاونډي هیوادونو په مرسته د جونو د تعلیم په اړه دوی منفي تبلیغات کوي، دوی دغه تبلیغ خلکو ته د خلکو او والدینو ته په ذهنونو کې ورکوي چې کچېرې تا خپل لور په ښوونځي کې داخله کړه نو د داخلې دوی څخه وروسته دغه ستا اولاد ستا لور د تا له وخت څخه وځي، ته په دې باندې بیا تسلط نشي لرلی، تا له صلاحیت څخه دغه لور دې وځي. نو ډیری دغسې مسایل دي چې خلکو په ذهنونو کې دغه ناست دي او دوی نه غواړي چې خپلې لورانې په ښوونځیو کې داخلې کړي. اوس وګورئ چې مونږ د لوی پکتیا په کچه که فکر وکړو، د خوستو پکتیکانو بیا هم پکتیا ښه ده، خو دلته هم مونږ دغه ستونزه ډېره لویه لرو او مونږ ډېر خلک تر اوسه پورې دې ته زړه نه ښه کوي چې خپله لور په ښوونځي کې داخله کړي، او ډېرې چې داخلېږي هم له شپږم سنفونو څخه وروسته که چېرې احصایه وکتل شي په لویه پکتیا کې دوی هغه تعداد بېرته مخ په کمېدو وي.
مننه سپقیل صاحب، یو مثال زه راوړم. په خوست کې د بی بی آی شي په نوم باندې یوه دینی مدرسه فعاله ده، خلک هم ورته په ډېره دلچسپي خپلې لوڼې او خویندې لېږي. د دې لامل دا ده چې هلته ترانسپورټیشن موجود ده، کنجونه د دوی کور ته وړل کېږي یا مدرسې ته وړل کېږي، په داسې موټر کې وړل کېږي چې هلته پردې ورته زوړند وي. د دې باوجود دوی د دې په بدل کې حتی 1500 افغانۍ د یوې نجلۍ په بدل کې ورکوي، خو خلک هیڅ ممانعت نه کوي. څه فکر کوئ که د ښوونځیو مسؤلین یا د پوهنې ریاست چارواکي دغه کار یا دغه سهولتونه تقلید کړي، په دغه چاپیریال د نامناسب چاپیریال ستونزه به تر ډېره پورې حل نه شي؟
دوی کله چې په وزارتونو کې پلان جوړیږي، دا به هم باید ووایم چې په وزارتخانو کې هغسې خلک ناست دي چې هغوی د افغانستان د ولایتونو د افغانستان د کلتور په اړه د افغانستان د بېلابېلو مناطقو په اړه پوره معلومات نه لري. چاهیې په لویې پکتیا کې موږ څنګه سهولت برابر کړو؟ هغه سهولتونه چې دوی جلال آباد ته په پام کې نیولي هغه د پکتیا لپاره هم کوي، او دا محیطونه فرق کوي چې اوس هرات مونږ د لوی پکتیا سره نشو مقایسه کول، بامیان د پکتیکا سره مونږ نشو مقایسه کول، او نه جلال آباد د ګردیز سره د مقایسې وړ دی. دوی حکومت اړ دی چې د مونږ مسؤلین د ښوونې او روزنې وزارت ته همدغه مفکوره او دغه طرحه ورکړي تر څو د لوی پکتیا لپاره یو ځانګړی یو مناسب چاپیریال رامنځته کړي، تر څو په لویې پکتیا کې د جدي ښوونې او روزنې بهیر بالخصوص د جنو برخه پیاوړې شي. او متاسفانه چې په دې لسو کلونو کې ډېر مثبت تحول نه دی راغلی.
اوس به راشو قومي مشر جنت خان منګل ته. منګل صاحب، که ستاسو په اند رواجونه او دودونه د نجونو د زده کړو په مخ کې څومره غټ خنډونه ګرځېدلي؟ بلکې اوس مهال پخواني رواجونه چې حتی نارینه ښوونځیو ته نه پرېښودل تر ډېره نرم شوي دي او له منځه تللي دي، خو بیا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، آیا دا د کورنیو بې تفاوتي ده او بل څه دی؟
قدرمنه، د ستاسو د سوال په ځواب باندې ذکر کوم، لکه څنګه چې مخکې زموږ وروڼه او خوندو اشاره وکړه، د پکتیا ولایت یو سرحدي او غرنۍ ولایت دی. د پکتیا په ولایت کې زده کړې ته د اول نه تر اوسه پورې خاصه توجه نه ده شوې، او خلک یې همیشه دپاره بې سواده ساتل شوي دي. که چیرې پیلی اداره چې په راس کې د وزارت معارف دی، لکه څنګه چې آصف خیل صاحب رئیس صاحب زموږ خور اشاره وکړه، یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي، په دې ځانګړي پروګرام ته دوه بخشه ورکړي. یو بخش یې د مسجدینو ملا امامانو ته دنده وسپارلی شي چې د اسلام د نقطې نظره په هر شخص نه زده کړه فرض ده، یو به دا ډېر تاثیرات ولري. او په دویم قدم کې مکاتب جوړ شي، د مکاتبو دپاره زموږ خزینه استادان دلته باید استخدام شي.
خدای زو خپل خبره جاری ساتي چې خزینه استادان نه وي، دا غټه ستونزه ده، ځکه مخکې په دغه سیمه کې خزو زده کړې نه دي کړې. څنګه باید خلک په دې کانې کړل شي یا خلک په دې وپوهول شي چې خزینه استادان نه وي، خپل لوڼې هغه لوڼې چې سنونه کم یا عمرونه کم نارینه استادان؟
زه داسې وایم چې اسلام هغه مقدس دین دی چې د هر څه دپاره لار مشخصه کړې ده. علما کرام وایي چې استاد د مور و پلار حق لري. که چیرې د مسجدونو ملا امامان دا تبلیغ وکړي چې استاد د مور و پلار حق لري، کله چې څوک د مور و پلار حق لري نو هغه ته د مور او پلار په شکل باید ولدلی شي، هغه استاد خپله شاگرد ته د خپل د الوات په شکل وګوري او په دې نه تبلیغ وشي، کمپاین اجرا شي، دا مشکل حل کیږي.
د رواج په اړه زموږ پوښتنه دا وه، د رواجونو په اړه چې آیا له پخوانه اوس دغه رواجونه اسان شوي دي که نه؟ که فرضاً د پوهنې ریاست یا د وزارت په کچه باندې په دغه ټوله لویه پکتیا کې دا ریاستونه چې دي، هغه شرایط چې تاسو وړاندې کړل یا خلک یې غواړي، هغه ورته مهیا کړي، آیا په کلتوري لحاظ بیا هم دې ته جوړیږي چې خپله لونې ولیږي؟ دوی کې دغه فکر بدلون کړی که نه د پخوا پرتله؟
بله، زه یو څو ژوندي مثالونه وایم. په پکتیا کې مخکې لکه څومره پابندي د کلتوري عناناتو په وجود کې په ښځو او خوندو نه موجوده وه، اوس نشته. په پکتیا کې زما په یاد په ګردیز مرکز کې یوازې موږ اول ځل کې یوه ابتدایات نجونو لرله، بیا یې متوسطه ارتقا وکړه تر څو یې یوې لیسې ته ارتقا وکړه. خوشبختانه چې نن په ګردیز ښار کې موږ د نجونو دپاره دوې لیسې لرو. حتی زموږ په یوه سرحدي ولسوالۍ چې د څمکنیو ولسوالۍ ده، په هغه کې د نجونو دپاره یوه عالي لیسه لرو. دې کلتور تغییر کړی دی، خلک په دې پوه شوي دي، د زده کړې سره علاقه لري. مګر بدبختانه چې تر اوسه پورې بېسوادي دلته مسلطه ده، تر څو پورې د خلکو ذهنونه یو څه روښانتیا پیدا کړي او له بلې خوا زموږ خوندو ته د زده کړې سهولتونه بر.
شفق صاحب، موږ ګورو چې په وروستیو وختونو کې حتی تر اوسه پورې په دې لویې پکتیا په کچه یوازې پکتیکا کې ځینې ستونزې شته، خو په عمومي ډول د وسلوالو طالبانو لخوا داسې خاص چیلنج نشته او نه کوم ښوونځي سوځول شوي دي، حتی د نارینهو نه دي سوځول شوي، او ناامني هغه لومړی اصل نه ده چې دلته د نجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلی ده. بلاخره څه کول په کار دي، څه کول په کار دي چې له دغه اوسني حالت نه موږ ووځو؟
د الکان د انجینو یو متوازن مارو د پر کول د پر د موګه په استراتیجی کې دی چې ټول ادب د هواد ته بعد تعلیم ورسو په شکل چوي، خاصتا د پکتیا په ساته کتا سره پرتله کې نور ول اثر د موګه کال په کال انجینو رقمن کیږي، نه تنها په مکاتب کې بلکې اوس موګه په احمد خیل او په گردیز کې موګه دوه مدرسې دینی د انجینو د شاګردان د پر لرو. تاسو کولای شئ نږدېنه وګورئ، ډېر ښه شاگردان هر یو کې تقریبا 900 شاگردان دی، هم په احمد خیل کې هم په مرکز کې. او بر علاوه د دې موږ اوس په دارالمعلمین کې هم ښځینه متعلمین یا محصلین لرو چې هلته مکمل هم په ان سرویس داخله خدمت کې، هم په پری سرویس کې چې د کانکور د طریقې همدغه پکتیا نه تللی دی هلته درس وایي. اوس الحمدلله ډېر انکشاف د نجونو په برخه کې شوی ده. دا پلان وزارت معارف او ریاست معارف لري، موږ خپل وزارت سره پروګرام د ستونزه وخت په وخت رسوو. که چیرته فضل مثال چې مکتب نه وي، موږ هلته مکتب د نجونو دپاره محلي مکتبونه جوړ کړی ده، استاد ته معاش ورکوو، هغوی ته قرطاسیه او زمینه او فرش او هر شی، حتی د څو ولسوالۍ ته چې د ډبلیو پي موږ سره کومک کوي، تشویقي مواد لکه غوړي، بسکټ او د خرما او د نور شیان، حتی سوادآموزي برخه کې چې ښځینه شاګردان موږ سره دي، هغه دپاره موږ غنم ورکوو، غوښه ورکوو، د نور شیان ورکوو، خوراکي مواد ورکوو. او بل دا چې موږ پروګرام داسې لرو، که چیرې ابتدایي شکل باندې په جوماتونو کې ملا امامان هغه انجونه تربیه کوي یا هغو ته تدریس ورکوي، یو مضمون موږ زیات کړی ده چې ریاضي مضمون دی، هغو دپاره موږ معاش ټاکلی، ملا امامان دپاره موږ معاش ورکوو،
ملا امامان
دپاره موږ موافق دی اکثرا، نو همدوست موږ کورسونه روان دی په نه میاشته تعلیمي موږ سره درس وایي، کومک کوي. نو تر شپږم سن پورې خدای ستونزه نشته، که چیرې شپږم سن نه پاس دوی ته انانات اجازه، هغه انانات دغه محیط نه مني، موږ غواړو چې که چیرې لس شاګرد په یو کور کې اوسېږي، په یو کلی کې اوسېږي، موږ هغه هملته ورته سن جوړوو. دا ستونزه نشته، نږدې مکتب سره چې هلته سه وي متوسطه وي، د هغه یو علاقه صنف ورته ورکوو، معلم ورته لیږو، هېڅ ستونزه نشته. دا خلک موږ سره همکاري وکړي، موږ سره مرسته وکړي، مدني ټولنه موږ سره، تاسو موږ سره، ځوانان موږ سره مرسته وکړي. سږ کال تعلیمي چې 1409 کال کې و، موږ 14 ښځینه استادان لسانسه له کابل نه انتقال کړي، خدمتي چې سفارت استرالیا ورته $300 معاش ورکړي، د هغه محرم ته موږ $300 ورکوو، او دولتي معاش موږ ورته کورونه ورته تیار کړي په سمکنیو په مرکز کې.
اس پلس به بل موضوع ته براشو. په وروستیو وختونو کې ډیر کله په دغه څه ګوندو کې د ښوونځیو د زده کوونکو رابلل ویل کېږي چې دا غم یو تاثیر کوي چې خلک بې باوره کوي چې دا نجونې متعلمینې دي که د غونډو برخوالې دي. بله دا ده چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د نجونو ښوونځیو ته بې له ضرورته تاګه، دا خپله ویل کېږي چې د خلکو اذهان یې بدل کړي دي، او خلک دې ته نه حاضرېږي چې داسې یو ماحول ته خپل نجلۍ ولېږي. دغه حساسیتونه د نجونو د زده کړو په مخ کې څومره غټ خنډونه ګرځېدلي دي؟
بله دغه حساسیتونه خو رښتیا چې د اندېښنې وړ دي او دا یو لویه ستونزه ده، که څه هم د ولسمشر فرمان ده چې د تشریفاتو لپاره او په غونډو کې د زده کوونکو ګډون یې هغوی مخې ته بول دغه منع شوی ده، خو متاسفانه چې دغه تر اوسه نه رعایت کېږي. اوس هم هغه پروسه جریان لري. زه خو چې څومره معلومات لرم د رئیس جمهور د فرمان د تطبیق لپاره خاص کار نه دی شوی. دا یو غټه ستونزه ده. موږ ورسره مخامخ یو. دغه اندېښنې موږ بار بار په غونډو کې د دولتي مسؤلینو سره شریکې کړې دي. دا چې په آینده کې به څه وشي نو دینې موږ نه پوهېږو. ډېر همداسې نور واقعات دي لکه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د بهرنیو ځواکونو بالخصوص د نظامیانو تګ خوندوی ته بیا د جنو خوندوی ته د هر چا سره سوال پیدا کیږي. زما سره هم سوال ده، زما د ملا امام سره هم سوال ده چې د خلکو ډیره رهبری د پلاس کې ده، د خون کې سره هم سوال ده. لمړی مو د بهرنیانو هیله دا ده چې کچیر دوی مرسته د خوونې او روزنې د جنو له برخ سره کې د ریاست معرف سره د په تماس کې کیږي، او که هغه کار نه کیږي نو دغه مرسته چې دوی په ځای دی چې د موږ ولسته د موږ ښوونې او روزنې ته ګټه ورسوي زیان ورته رسوي. خو بیا مو هیله دا ده چې که خارجان دي که بهرني موسسات دي هر څوک چې دي هغه د جنو ښوونځیو ته باید د ډېر تګ راتګ نه مخنیوی وشي.
دا صفت صاحب چې یاده که د رښتیا هم یو خنده د تعلیم د نجونو د تعلیم، خو موږ دا موضوع خپل وزارت سره مقام د ولایت د پکتیا سره مطرح کړه. دوی سره موږ فیصله کړې که چیرې دوی په ولسوالۍ کې غواړي چې کومک وکړي د موږ شاګردانو سره د ولسوال او مدیر معرف ته ورکوي، هغوی له طریقه هلته مسؤلین چې امنیتي کسان د داخلي کسان هغه له طریقه مکتب ته رسېږي، توضیح ټول د موږ ادارهچیان یا مسؤلین کوي، او په مرکز کې مقام د ولایت او ریاست معرف شته. او بل مسله دا چې موږ په هغه فرمان د رئیس جمهور چې صادر شوی ده موږ د استقبالیا دپاره هیڅ چیرته تاسو دغه فرمان د صدور نه پسه تاسو بنې ولئ. خو کله چې د موږ د معارف کوم پروژه افتتاح کیږي د هغو دپاره مجبور مقرر چې د موږ شاګردان باید هلته حاضر وي او د موږ ترانه یا د نور کسان باید د موږ
خوشحاله سي. مننه، ډېر مننه. د دې نامنۍ د موجودیت سره سره د دې یو ناسم چاپېریال د موجودیت سره سره څه کول په کار دي عمده ترسو دغه د معرف یا د زده کړو بهیر همدغسې په جمود حالت کې پاتې نه شي. منګل صاحب ستاسو څه نظر وي؟ مهرباني.
قدرمنه، زه به قد دومره باید یادوري کوم چې پښتون هغه قوم دی چې هغه همیشه د پاره ناموس ته په درنښت سترګه کسي. د اسلام مقدس دین د اساساتو په مطابق دوی د خپلو الوادونو د پاره داسې نظریات وړاندې کوي چې زموږ الوادونه باید په اسلامي حجاب کې خوندي وي. نو زما پیشنهاد دا دی چې کچیر مکاتب یا ترانسپورټي آلات یا استادان په هر سیمه په هر منطقه کې د دوی د پاره برابر شي د اسلامي حجاب په چوکاټ کې. زه فکر کوم چې د پکتیا، پکتیکا او د خوست ولایتونو ټول قومونه به دې ته وهڅول شي چې خپلو الوادونه بالخصوص خزینه یا نجونې به د زده کړې دپاره هلته ولیږي او د زده کړې سره دا خلک ډېره علاقه لري.
مننه آصف خیل صاحب، هم خپله په دې اړه یو نظر ورکړي چون زموږ د پروګرام وخت پای ته رسېږي. مهرباني.
زه درې وړاندیزونه لرم لکه مخکې چې رئیس صاحب د معرف ورته اشاره وکړه. یو، موږ غواړو چې په راتلونکي 1491 کال کې په مساجدو باندې ډېره تکیه وکړو، په مساجدو کې دغه پروګرامونه تکیه کړو. د دې پروګرام نه موږ ملاتړ کوو چې دا په عمل کې باید پیاده شي که نه. او بله، د په دیني مدارسو باندې ډېره تکیه وشي. دیني مدارس ډېر ضرور دي. موږ خلک هلته دې ته اماده کېږي چې دوی د جنو لپاره دیني مدرسې په نوم باندې موږ خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې مدرسه کې زده کړه وکړي. مدرسه کې کېدای شي هم دوی عصري مضامین ورته وښیي او هم دیني مضامین ورته وښیي. او درېیمه یو لوی چیلنج دی او ستونزه چې ده، زه یې غواړم چې یادونه وکړم، زما غږ مسؤلین واوري. په لویه پکتیا کې موږ د سواد آموزي په برخه کې غټه ستونزه لرو. سواد آموزي په نوم باندې په لویه پکتیا کې د کوم سیستم چې موجوده دا یو پروژوي سیستم ده، او پروژه تاسو ته معلومات کېږي چې یوازې ځانګړي اهداف د لنډې مودې لپاره لري. هغه اهداف ته چې ورسېږي د کار که وروسته ښې پایلې درلودې او که یې نه درلودې، دوی کار تر سره کوي. د دې پروژې سیستم موږ غوښتنه کوي چې دا په دولتي سیستم تبدیل شي او د سواد موزي په برخه کې ډیرای پروګرامونه چې دا شفاف نه دي او دغه پیسې په صحیح شکل سره نه مصرفیږي او په دې برخه کې موږ ډیر ژور اندېښمن یو او دغه مسله موږ غواړو چې په یو نوي کال کې جدي ونیسو تر څو موږ پوه شو چې موږ په ولایت کې څومره خلک بې سواده دي او په یو کال کې څومره خلکو ته دوی کولی شي چې د سواد زده کړې پروګرامونه پر مخ بوځي.
رئیس شفق، که تاسو هم په دې موضوع باندې فقط نیمه دقه لنډې خبرې وکړئ، مهرباني.
منګر صاحب او د اسف صاحب او د شم صاحب خبره ډېر ښه وه په دغه مورد کې. الحمدلله اوس موږ د هر ولسوالۍ په سطح کې یو مدرسې دیني فعال لرو او د هغه سره یو علاقې د نفاد لرو. دا بل پروګرام چې موږ نوي کال ته ډېر ښه پروګرام په جماعتو کې درو. او بل مسله ترانسپورت چې منګل صاحب یاده کړه، دغه ترانسپورت یو مشکل ده چې په ټول ولایت د افغانستان کې حتی په وزارت تحصیلات یاري معارف کې تدریج شوی نه ده. دا مسله خصوصا په ولایت کې یو خطر لري که تقریبا یو موټر مثلا نجونه په یو موټر کې، موږ د پاکستان سره 15 کیلومتر سرحد لرو، ډېر خطر ده. هلته که یو نجونه په سړک باندې صدمه، هلته تقریبا 100 کسه له منځه ځي. او غیر له هغه نه موږ یو پروګرام نوی د نجونو او د هلکانو دپاره کال ته لرو چې آمدش سری دی، چې په یو کال کې دوی دوه صنفه وایي، ښځینه ده که نارینه، دغه ښه پروګرامونه لرو.
په دې بحث کې د ګډون له امله له تاسو ټولو نه مننه کوم. درنو اوریدونکو، دا وه د ځوان فکر خپرونه چې په لویه پکتیا کې د نجونو د زده کړو په مخ کې د پرتو ستونزو پر موضوع مو پکې خبرې وکړې او متمرکزه وه. ډیره مننه، ښاد اوسئ.